افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې شپږمه، د اکتوبر 28مه. پیل له خبرونو کوو. حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون د لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری و او دا بهیر منظم او په امنیت کې ترسره سو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالی پرته په نور کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول. په کندهار کې نه ورځ مخکې په وسلوله حمله کې د هغه ولایت امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس وجل سول او والی ټپی سو. د دې کابل پریکړه وسوه چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات یو اونۍ وځنډول سي. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه چې په ننواتې ورغلي وو برمته کړي دي. وسلولو طالبانو یوه اونۍ مخکې د دایکنډي د کجران ولسوالۍ شپږ دېرش اوسېدونکي چې له کندهاره دایکنډي ته روان وو اروزګان ته نږدې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د دایکنډي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهري ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو پرون هغه درې کسان چې ننواتې ته ورغلي وو هم برمته کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د کجران ولسوالۍ هغه درې تنه چې له سپینګرو او مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلي وو له بده مرغه وسلوالو دغه کسان هم له موټر ښکته کړي او بیولي دي.
جواهری له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دایکنډي ولایت کې د ملي اردو یو کنډک ځای پر ځای کړي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشف ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ایرګاشف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استانبول کې وسوه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. تفصیل وروسته. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرېدو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیمي ادارې یوه چارواکي وویل قاضي القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړی چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول منځپانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضي القضات دغه حکم ته توجه ورکړې. هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوی ډیلی یې پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د ده په خبره له دې سره پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضي القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې یوه حمله کوونکي د کوچني د نوم ایښولو پر محفل حمله وکړه او یولس کسان یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل دی به دغه ښار ته سفر وکړي خو نور جزئیات یې ورنکړل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
حمله کوونکې په توقیف کې ده او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکارۍ او د څېړنو لپاره لیکدول شوې دي. د ډلې زیوژنې دغه شریر عمل کاملاً شیطانی او نه منونکی ده.
امریکایي چارواکو ویلي وسلول کس چې کله عبادت ځای ته داخلېدی نری وهلې ټول یهودان باید ووژل سي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور تنه پولیس دي ټپیان سوي دي. حمله کوونکی چې شپږ څلوېښت کلن او نوم یې رابرت باورس یاد سوی وروسته په ټپي حالت کې ونیول سو. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې درې نیم میلیونه وګړي درای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د راپورونو په حواله ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ټاکي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 25 کسان کاندیدان دي چې شپږ شپېته کلنه سلومی زور ایبیشویلی هم پکې شامله ده. سلومی زور ایبیشویلی په فرانسه کې زیږېدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیره وه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول شوی.
او اراده برای انتخابات د جمهوریت مطرح حکومت وجود لري. موضوعات تخنیکی را کوم چې انتخابات به تنظیم
کړي. په هلمند کې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې تر اعلان سوو رایو په زرګونو رای اضافي ختلي. ولسی جرګه غواړي چې امنیتي چارواکي د ورستي امنیتي وضعیت په تړاو استجواب کړي.
ما مسئولین امنیتی را همچنان در رابطه با امنیت افغانستان و خاصتا چگونگی شهادت جنرالای افغانستان به خصوص جنرال عبدالرازق و عبدالجبار قهرمان ما و شما دعوت دادیم.
په بهرنی موضوعات کوری چې د ترکیه، فرانسې، جرمنی او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. تر اونیم بجو نور مسایل هم څیړو. د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې تخنیکي چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پورې اړه لري. کمیسون ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مهالویش برابر کړی دی. تفصیل د فرشته جلال زید خبري.
د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسولیت لري او دا مسولیت سرته رسولای شي.
چې مربوط
به حکومت افغانستان است، موضوع امنیت و هر څه چې حکومت پوری ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر سره کولو ته اراده لري. تخنیکی چاري د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پوری ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1390 مریز هجری کال دوري میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مهالویش تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم ازو آماده شوه.
دی وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش مشتهر کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیق نیټه نه دا اعلان کړی. په افغانستان کې د جمهوری ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعا ولامل له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړی توپ تار شو او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې وروستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا راژوندی کړی دی. خو د ولسی جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمې نه وې. په ډېرو سیمو کې درایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې. انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رای اچولو د مرکزونو په وړاندې ساعتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسیدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 6مه او 28مه د انتخاباتو په ورځو 102 حمله وشوې او 28 ووژل شو. خدای شمیر خبری ایراجانسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر درې کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت تکه وکتل شي. د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
په هلمند کې د اچول سو رايو تر اعلان یو اونۍ وروسته شاوخوا وزره رايې اضافي ختلي. دا چې څنګه الیاس دای براتو وي.
په هلمند ولایت کې ټول ټال 350021
تنو رايې دقیق هغه ورځ چې د ولسی جرګې نومندانو ته د ستونزو او مشکلاتو سره سره درایې چونی بهیر پایته ورسېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
2000 زمون خويندې او مندې شامل.
اما یو ونی ورسته د ټاکنو کمیسون د پخوانیو 350021 رايو علاوه د 2000 نور رايو د زیاتېدو اعلان وکړ. دغه کار د هلمند یو شمیر وسیدونکو په خاص ډول مدني فعالینو غوسه را پرولې ده. د هلمند مدني ټولون د امجغي په مرکز کې راټول شو کسانو پر کمیسون او حکومت ژغ وکړ چې د پخوانی سوي تکلیف ترڅنګ د 2000 اضافه سو رايو په اړه راپورت سو اندیشنو ته کنه کوونکی جواب ووایي.
موږ په دې باندې خبر یو، موږ اطلاعات لرو، دقیق اطلاعات لرو چې د ټاکنو کمیسون پلان لري چې ځینې داسې خلک چې هغوی رایې نه دي وړي هغه ورننه باسي، او ځینې داسې خلک چې هغوی رایې وړي دي د ولس واقعي استازیتوب کوي هغه د دې پروسې څخه وباسي.
خلکو دونه تکلیف وویسته، زحمت وویسته، په داسې سخت شرایطو کې راووتله، مرمۍ پر اورېدلې، نو باید دوی رایې ته محترام وسي، او هیڅوک باید په دې رایه کې لاسوهنه ونه کړي. لکه نن چې موږ اورو چې مخکې 350000 او 80000 ته رسېدلې ده.
که څه هم په بایومیټرک سیستم کې پر کارول سو رایو باندې باور کېدای سي، خو پر پخوانیو رایو د اضافه سو 2000 نورو رایو په اړه اندېښنې وروسته تر هغه راپورته سولې چې لسترګو او توجه ځینو لویدلو کاندیدانو پکې زیاتې رایې ترلاسه کړې. د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالین وایي د ځینو مشخصو کاندیدانو پر رایو د زیاتوالي په مسله کې چې ممکن تقلبي وي، یو شمیر لوړ پوړي ولایتي دولتي مسولین شریک دي. دوی که څه هم د چانو میاد نه کړ، خو خبرداری ورکړ که چیرې د 2000 اضافه سو رایو حساب ورنه کول سي، په لاریونونو او رانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي.
بیا هم اوس دغه چارواکي دي، د دې ولایت چارواکي دي، مستقیمن هغه کسان غواړي چې مقرر کړي چې 600 یا 800 رایې وړي، دا غوړای ورلړي. دا هیڅ مشته د زغم نه ده که چیرې په دې کې هر څوک مداخله کوي، په کلکه مختولاړي، او دا 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 نه پرېږدو چې دوی مداخله وکړي.
موږ هیڅ کله هم بیا د خپل تر دغه حق نه تیری، موږ خپل مدني حرکتونه را پیلو تر هغه وخت پورې چې حق واکدار ته رسیږي.
چې زورواکي دي یا دیانمای دفتر دی رئیس سره لاس لري، دا چې زر زر ور تقسیم کې اته وکیلان چې دا هغه اته وکیلان دي، د خوښ وکیلان کابیا دی، په دې کې د ولس اشتراک سره ګټه درلودل.
په هلمند کې د ټاکنو لپاره ټول ټال 15 مرکزونه ول چې د چارواکو په خبره د ګریشک دا وبازانو د سیمې د دوو مرکزونو پرته نور ټول پرانستول. په دې ولایت کې د ټاکنو د کمیسون د ساحوي دفتر مسؤل هاشم دورانی وای د رایو شمیر کې دایسي نور هم زیات سي. دورانی ازادي رادیو ته ول دوی 350021 رایې نهایي نه دی بللي، او هغه لومړنی شمیرې وي.
او خدای مکر داسې فرض کړي چې په دې کې د ارقام اویا زورته ورسېد، اتیا زورته ورسېد، یو لوکته ورسېدل، خو حساب ستا حساب دې ستا. موږ باید داسې موثق اسناد وړاندې کړو، داسې استدلال باید موږ وکړو چې هغه د خلکو ته قناعت ورته وړاندې ورکړو. داسې نه شي کېدلی چې هر څه به کمیسون وایي او هر څه چې د کمیسون زړه وو هغه به تطبیقېږي، هغه به کېږي. اصول ستا، مقررات ستا، او د شمارش لپاره معیارات لرو، د ارقامو د وړاندې کولو لپاره معیارات لرو. کم څه تشویش خبر نه ده.
د رایو د زیاتوالي وروسته په هلمند کې د ټولو اچول سو رایو شمیر 80000 ته لوړ شو. دا چې نور به څومره لوړ او یا د رایو د قرنطین او باطل کېدو په صورت کې کمیږي معلومه نه ده. په هلمند کې د نامنو یو سکوت سیم په خاطر ټاکنې د ګرشک ولسوالۍ ترڅنګ په لشکرګا، ناوې او نادلي ولسوالیو کې سوي دي. ویل کېږي د ګرمسیر ولسوالۍ په هغه سیمو کې هم صندوقونه ښودل سوي ول چې د حکومت تر ولکې لاندې وي. موږ دلې استی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو یو لیکنه کړې. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان په وروستیو انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیې د قومندان جنرال عبدالرازق پر وژل کېدو تبصرې لیکلې. رسپانه وایي د کندهار د انتخاباتو پر ورځ تر ناوخته پورې د کومې لویې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. لیکوال همدارنګه د رایې ورکوونکو د مرکزو په وړاندې د خلکو اوږدو کتارونو ته اشاره کړې چې د ولسي جرګې 111 کاندیدانو ته تر 1100 زیاتو محلونو کې رایې ورکړې. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې له نامنیو سره ملو لیکوال وای په ټول افغانستان کې لس کاندیدان ووشل شول او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې لقوه شوي وو. لیکوال همدارنګه په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو یادونه کړې او زیاتوي چې په کندهار کې بیا تیره اونۍ له دې کبله انتخابات ونه شول چې د دې ولایت سواکمن د امنیې پخوانی قمندان جنرال عبدالرازق په هغه برید کې چې مسؤلیت طالبانو ومانه ووشل شو. ورسپانه زیاتوي چې د جنرال رازق وژنې چې د طالبانو سرسخت مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې عکس العمل راپورته کړ. د لیکوال په وینا نوموړي ته خلک د ملي اتل په سترګه ګوري او هغه یې د کندهار د ثبات ستن بلله. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات پلان شوي او افغان او امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې هڅې کوي، د جنرال رازق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیکه توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم یې په راتلونکو انتخاباتو او هم د سولې په پروسه په بې باوریو کې نوي عناصر ورسیات کړل. په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د برخې څېړونکي سکاټ ورډن واشنگتن پوسټ ته ویلي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ستونزو او تاوتریخوالي هغه خواشینونکي واټنم څرګند کړ چې د ډیموکراسۍ لاري د بدلون لپاره د عامو افغانانو د هیلو او د دولت د حق ناتواني ترمنځ موجود دی چې د خلکو رایې په سمه توګه مدیریت نشوي کړی. ورسپانه د ورډن لخلي زیاتوي د سخکاري چې طالبان تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو. سٹارز اینڈ سٹرایپس خبرونه بیا د هغه وازو پاړه لیکنه کړی چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته افغانستان په ځنګل توګه کندهار کې خبري شوې او ویل کېږي چې ګوندې پر جنرال رازق د بریټ تر شا د امریکا د پوز لاسو. سٹارز اینڈ سٹرایپس زیاتوي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هغه بریټ مسولیت ومانه چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس ووشل او د امریکا یو جنرال ټپي کړ. زینو کندهاریانو د خبرونه ته ویلي دوی ګمان کوي چې دا بریټ د امریکا د پوز لخوا پلان شوی وو. خبرونه د کندهار د ځای امنیتی چارواکو لخلی وایي دا ډول وازی طالبان او غونډي هواد پاکستان د خلکو ترمنځ خبروي او زیاتوي چې د جنرال رازق وشل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت ل امنیتی چیلنجونو سره مخ کړي. خبرونه وړاندې وایي افغان لوړپوړو چارواکو او د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت سرچینو دا وازی کاملا بې بنسټ بللې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان باید ملا برادر افغان حکومت ته وسپاري. راپورونه وایي چې ملا برادر د پاکستان له یو زندان څخه په دې وروستیو کې خوشی سوی دی. واصل وسال او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره رښتینې همکاري وکړي نو د ملا عبدالغنی برادر په ګډون دی ټول هغه طالب مشران چې د پاکستان په زندانونو کې دي افغان حکومت ته وسپاري. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوابی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم باید په جدي ډول له پاکستان وغواړي چې ملا برادر دوی ته وسپاري.
افغان حکومت باید غوښتنه وکړي چې باید افغانستان حکومت ته تسلیم شي. افغان حکومت دا غوښتنه باید حتمی او ضروری وی چې غوښتنه یو کې افغان حکومت وسپاري. دې موږ هر کله کوو موږ ورته امیدوار یو چې پاکستان په آینده کې د صلح لپاره قدمونه پورته کړي او دا کوم لار باندې روان دي او په لدینه پرهیز وکړي.
خغل پات خو به وي پاکستان هیڅکله د افغان سولې په بهیر کې رښتینی همکاري نه ده کړې او د ډاډ نه ده چې پاکستان به ملا عبدالغنی برادر افغان حکومت ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټ پریس خبري اژانس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوه دی. د وسلوالو طالبانو یو معتبر سرچینه هم ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظربند او آزاد شوه او د خپل کورنۍ غړو سره کتلی دی. که څه هم د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د مولا برادر د خوشی کېدو د موضوع په تړاو دوی په جریان کې نه دي خو په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته د مولا عبدالغنی برادر خوشی کېدل تایید کړي دي. ځینې راپورونه د هغه خوشی کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په تړاو وي کوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشی کېدل به د سولې پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي که څه هم د ملا برادر خوشی کېدل یو ښه ګام ګڼي خو خبرې افغان حکومت ته سپارل د ګټې پر ځای تاوان کوي.
کته افغان دولت سره یو ځای شي کابل سره شي نو دغه نفوس سره لا کومک نه کوي چونچې خلک وایي چې په کابل کې ناست نو طالبان مې په پټه پڅ باندې باور وکولای یا د رول به څه وي. زه فکر کوم چې دوی د پاکستان او د افغانستان څخه د باندې د طالبانو په خوا کې د سولې سره فکر کوم چې یو اندازې ډېر کومک کولای.
خغل زمي په دې باور ده چې خای مولا برادر د افغانستان پر ځای یو بل هیواد ته ولېږدول شي. مولا برادر چې د طالبانو د ډلې یو له بنسټي خودونکو څخه بلل کیږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسول وو او په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ولسی جرګه وایي چې امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت په تړاو استجوابوي. د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون وایي چې باید په افغانستان کې د ځنځيري وژنو لړۍ ختمه سي. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان امنیتي او سیاسي چارواکو ځنځيري وژنې په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرازق ترور د اندېښنې وړ ګڼي او د یاد موضوع د روښانه کېدو غوښتنه کوي. ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار د پخواني امنیه قومندان ستر جنرال عبدالرازق او ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره په یاده برخه کې د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو غوښتونکی شو.
روزی دوشنبه در جریان هفته ما مسئول
به ویل در روان اونای د دوشنبه په ورځ مون امنیتی مسئولین د امنیتی وضعیت او ځنګړي ډول د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د شهادت په تړه رابلی دي. په هغه ورځ به مون د یادو پیښو جریان له دوی نه وپوښتو.
خب پرسان کړم.
خاغلی ابراهیمی جنرال عبدالرازق یو ولسی اتل یاد کړه او ویل چې د لپولی اخوا په یوه جوړه شوې توتیا کې وبجل شو. دا سرګندونه وروسته له هغې وشوه چې یو شمیر وکیلانو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو دوو افغان جنرالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنې وښودې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون هم د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو خپل راپور مجلس ته وړاندې کړو. د انتخاباتو په درشل کې د کندهار د امنیه قومندان وژل کېدل یوه جدي موضوع وګڼله. د یاد کمیسیون رئیس محمد اقبال صافی د حکومت په خاموشۍ او د زنځيري وژنو تر شا د پټو سیرو د نه افشا کولو په اړه انتقاد وکړ او ویل چې دا د تیر په دوام د افغان جنرالانو زنځيري وژنې دي. خاغلی صافی د یادو وژنو اصلي لامل پاکستان یاد کړ او ویل چې دغه ډول ټولې وژنې په هغه هیواد کې طرحه کیږي. د له حکومت وغوښتل تر هغې چې د دغو وژنو تر شا پټې څیرې افشا نه شي له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وځنډوي او د ځنځيري وژنو په تړاو د خپل شکایت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د ولسی جرګې لپاره کاندید عبدالجبار قهرمان تیره چهارشنبه په هلمند او د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق تیره پنجشنبه په کندهار ولایت کې ووژل شو. له دغو پیښو څو ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي په کندهار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنرال رازق وژونکي د پولې اخوا دستور اخیستی و او په دې تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي یووالي حکومت چارواکي د جنرال عبدالرازق د وژنې د قضیې په تړاو غلي نه دي ناست او په دې برخه کې جدي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. ولسمشر او اجرائیه رئیس کندهار ولایت ته لاړل او د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې په کندهار کې وو. موضوع یې څېړلې او ولسمشر په مستقیم ډول له پاکستانه وغوښتل چې د دغې وژنې عاملین افغان دولت ته وسپاري تر څو تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. دا موږ ته یوه ډېره مهمه مسأله ده. د کندهار ولایت د پخواني امنیه قومندان تر وژل کېدو څو ورځې وروسته افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرازق مزار ته لاړل او له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په تیره کې د زنځيري وژنو د قضیو د نه تعقیب په تړاو په انتقاد سره وایي چې که چیرې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب نشي ممکن دا لړۍ دوام پیدا کړي او یو شمیر نور شخصیتونه هم د هیواد د دښمنانو لخوا ترور شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. دوی پرون په استنبول کې غونډه کړې ده. نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل:
ټول دنیا نن ګوزري شو انده
بو توپلانتمزا
دیناری استرگینن مشتراوری زهیل لرم چې صادقانه عمل به وکړو دا استفاهم ته به ورسیږو چې مثبت پایل ولري او هغه توقع چې له موږ څخه موجوده ده ناکامه نه کړو په ادلب کې تیره میاشت اور باندې اعلان شو دا په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د حکومت ضد ملیشه پکې واکمن دي دا سویره و چې که اور بند اعلان او تمدید نشي په ادلب کې د سوریه د حکومت پوځي عملیات به پیل شي او میلیونونه نور وګړي به بې ځایه کېدو ته اړ باسي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون له اردوغان سره په خبري غونډه کې وویل که چیرې رادیکال یا سختریزې ډلې په ادلب کې د اوربند د ټینګ پاتې کېدو مخنیوی وکړي او له ادلب څخه وسلوال حرکتونه وکړي روسیه دا حق ځانته ورکوي چې د تروریستانو د دې پناه ځای د له منځه وړلو لپاره د سوریې د حکومت د سخت عمل ملاتړ وکړي له بله پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په کنفرانس کې د سوریه د وضعیت په اړه وویل چې له اویا هیوادونو جوړ ائتلاف به په سوریه کې د داعش د ریښو ایستلو ته دوام ورکړي او ډیپلوماتانو ته به ځای پیدا کړي چې په سوریه کې د پایدارې سولې هڅې وکړي د امریکا دفاع وزیر وویل چې په سوریه کې بشار الاسد یوازې د روسیې او ایران د ملاتړ له برکته په واک کې پاتې دی
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړی په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو درې تنه نور کسان هم برمته کړي دي د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي د ترکیه، فرانسې، جرمنی او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرولو بیا بندیز ولګاوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دوی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي.
دا ژوند رنگونه
نمی نجیب الله دکاندار
چرته دکانداری کوي
لوګر کې
د کابل له دکاندارانو چې پوښتې چې څنګه د کاروبار دی وای خوان دی نشته کنه نو څنګه د لوګر کې دکانداری مشتریان ډیر دي که کم دي
بس خدا گزاره کی په خپل اخلاق دی پرخ دی چې څه اخلاق صحیح کنه دکانداری صحیح سره بس گزاره کی روان د تک ټکسته
اوس که یو څوک راشي همداسې یو شی به کې کنه چنیم پی وایي بیا یوان اخلي غوسه خو به دې نه ورته راځي
نه نه غوسه اوس ادر سیو سره بس مخکې به دغسې اول دوکانداري کول هغسې بیا به کړي موږ ته به خار هغوی اوس ورسره والا دي بس راشي بس موږ هم کیسه کې نه هغېرې سنې مږي موږ پوهېږو ځای اخلي هغه ته بیا سمم نسی بیا وایي څوک څه نه اخلي هغه ته لږ جګ قیمت کړو ځای خلاص هم نه اخلي ما ضرور کړي
څنګه پوهېږې چې دا یې اخلي که یې نه اخلي
والا سر تو ګری د مشتری د ځر راکا چې دکان ته پیګی پیسه ولا دا اخستو ولا دا خبره تی وګری د سه
نه ان ان تار وا په امه کنه
دا شه دا و دا
مخکې دی چې قرض نه ورکوي چاته کنه او دا ځینې مشتریان د سیمې کې قرض ور سره ونه کې بیا نه درته راځي
ولا دا شه قرض سره ونه کې بیا مشتری خراب کیږي اسوک شنهته د سر خاص کو سفیزونه دا بیرته راوړي سوک نه پیزونه د سر خاص نه کو نه راځي بیا
څومره قرض په خلکو سپاتې ده
والا دما خو مر خر نه دا شوخه ته نظر په داسي خرص ډیر نه دور کړه
تا ملره چر ترا وې وډی کنه
والا ان شاء الله تم ته لرو ګنده راوړې و خو مر باندې کرا نه نو خای دې دنیا ګټه دنو
څه شي خرڅوي رښتیا دا مهیر شو چې لمړی می پختلې وای
والا نو دا هر شي سره سنسای منجاره سامان او خولي واسکټ صدر
د سنگار شاندینو
سنگار شاندیو
بیا به مشتریان هم خزینه وې ډیری کنه
والا او اکثر خزینه یې نو
او هغه خو پاسان یو شې نه اخلي کنه چنی ډيري وهي ارزان غوړي
او چنی ډيري وي دغه سره اختیار خبر دي سيد ته سراسي بس دا شې نه غوړند شرکت کا او دا لګ ارزان نه راکد قیمت دي ګران دي ته سره جنجال کوم سره تیم کوم ساسي دي سره دا ورځ بیګه کیږي سر
هغه پیسې چې دا ورځ ګټي دکاندارای کې ژوند پر روان دي خوشاله ور سره
او شکر الحمدلله ژوند پر روان دي گزاره کیږي بس ادي فريدي مزري نه کړه څه چیرته ویل چای هو دوه درې سو روپۍ راکړي دغلته اسانه پیدا کړو درې سوه څلور سوه درې سوه پنځه سوه کله کله سې مشتریان ډېرې زر پیدا پیدا کېږي نو الحمدلله
دا وه د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو اوله نیم ساعته خبري مجله په دې خبري مجله کې مو د سر راپور دا و چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوري ریاست د